په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له بریوال کاکړه.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک نن په لاهور کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. په کابل کې یو 14 دوه تنه وشلې او ارمینیا پر آذربایجان تور لګولې چې د نګارنو کراباغ د جګړې پر سر یې لسبي اوربند سرغړونه کړې. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک وایي له حکومت سره هیڅ خبرې اترې نه کوي او د حکومت نسکورولو لپاره به مبارزه جاری ساتي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان میا افتخار حسین دا څرګندونې د دسمبر پر 12 له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په یا تحریک کې راغونډ شوي اپوزیشن ګوندونه نن په لاهور کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دسمبر پر 12 په لاهور کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله اپوزیشن ته د جلسو اجازه نشي ورکولای. اپوزیشن جلسه وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي چې پاکستانی حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي. دوی پرون په کړي غونډه کې حکومت ته د دسمبر تر شلمي وخت ورکړی چې د تورخم او چمن پولو په څیر د تګ راتګ اسانتیاوي ورته برابر کړي. دوی تر غونډه وروسته مشال رډي ته ویل چې که حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو به پر غلام خان بندر هر ډول تجارت ودروي. غلام خان بندر د 2014 کال په جون میاشت کې په پاکستان کې د پوز د ضربیازب عملیاتو له کبله تړل شوی وو خو په 2013 کال کې بیرته پرانیستل شو. تجاران وایي اوس هم یوازې د مخصوص تجارت اجازه لري. د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډي ته وویل چې د تجاران غوښتنې پر ځای دي او دوی به د هوارولو هڅه کوي. د افغانستان د پلازمینې کابل پولیس وایي چې د ښار په 15 ناحیه کې په 14 کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپه شوي دي. د دوی په وینا سهار څخه 8 بجې سوي برید هدف د ولسي جرګې غړی توفیق وحدت و خو هغه له پیش روغ وتلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وویل چې دا پیښه د یو مقناطیسي بم د چاودنې له کبله سوې ده. دوی وویل چې بل پلو د کابل په 8 ناحیه کې ناڅرګند وسلوالو یو څارنوال وژل دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې اترې تر درو نیو درول شوې دي. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د دسمبر پر 12 ویلي چې دا خبرې به بیا د جنوري پر 15 نیټه پیل شي. دوی په دوه جدا جدا خبرپاڼو کې ویلي چې پر هغه ایجنډا اوس مشورو ته ضرورت دی چې دوی دواړه فیصله شوي دي. که څه هم دا نه د سرګند چې نوري خبرې به په قطر او کابل ځای کېږي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندیز کړی چې نور مذاکرات راتو باید په افغانستان کې دننه وسی. د یاد شورا ویاند رحمت الله اندړ بیګا مشال رډي تول
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړي. کدي سولې خبرو پات پړاونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټه کې افغان حکومت سره موافق دی په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد مشال رادیو ته ویلي چې دوی به د حکومت دی وړاندیز په اړه خبرګون ورسته سرګند کړي. ارمینیا پر آذربایجان تور لګولې چې د نګارنو کراباغ جګړې پر سر لسوي اوربند یې سرغړونه کړې ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دسمبر پر 12 پر هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمنی ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا په یو خبر پاڼه کې د ارمینیا پوځ په پاروونکو کړنو تورن کړي او ټینګار کړی دی چې اوربند نه دی مات شوی. په سیمه کې د سولې تړون څارونکي د روس سوله ساتي پوځ له اوربند د سرغړونو په خله کړی دی خو دای نه دی ویلي چې کوم لوري ملامت دی. دوی خبریالانو ته ویلي چې د وړو وسلو د ډزو ژغونه یې ثبت کړی دی. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مول بوروال کاکړه اوریدل اوس راځوردونکو رپورټونو ته. پاکستان جمهوری تحریک یا غورځنګ له حکومت سره له هر رنګ خبرو تر انکار کړی دی او هوډ یې خولې چې د حکومت تر نسکورولو به مبارزه جاری ساتي. د دې تحریک ویاند وایي ټول مشرانې په دې اړه په یو خلو دي چې د عمران خان حکومت سره د خبرو وخت تیر شوی دی. خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي دي چې په تیرو وختونو کې خپلې کړې درغلۍ پټې کړي. تفصیل له غلام غوث اورو.
د یولسو سیاسي ګوندونو د اتحاد د اطلاعاتو د سیکرتر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه د حکومت سره د مذاکراتو د نه کولو په خبره یو دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د بلاول په دغه خبره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي، ځکه چې حکومت د مذاکراتو په لړ کې سنجیده نه دی. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د داخله چارو د وزارت لخوا د امنیتی خطرونو د خبرداري او په لاهور کې د جلسې په اجازه نه میلاویدلو سربیره به دوی په لاهور کې د دسمبر په 13مه خپله جلسه کوي. که هم د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز او ځینې نورو د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې حکومت دوی ته د مذاکراتو وړاندیز کړي، خو د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبل پراز د حکومت لخوا د مذاکراتو د وړاندیز کولو خبره رد کړې ده، او هغه ویلي دي چې د احتساب د عمل نه د بچ کېدلو لپاره حزب اختلاف د دوی د حکومت په ضد تحریک پیل کړی.
مختلف طریقوں سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے
پا بیدابیدو لاروی پا مونگ دا پیشار اچولو حسا اکڑا چیر درغلو پا مقدموں کی حکومت دا دوی سرا ملی پخلاینا یا انارو اکڑی. دا ویل چې د اپوزیشن سره زمونږ حکومت د مذاکراتو لپاره په رابطه کې دی، دا خبره سراسر دروغ ده. که دوی ځان له یو لار لټوي نو مونږ به ورته د احتجاجونو د ختمولو یو لار ورکړو، لیکن مونږ د انارو خبره نه کوو، او عمران خان بچری هم دوی ته انارو ور نه کړی.
هم انارو کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا.
مخالف ګوندونو په لاهور کې د کیدونکو جلسې نه وړاندې په ګجرانوالا، کراچۍ، پیښور او ملتان کې هم جلسې کړې دي، او د پی ډی ایم لخوا د جنوري د میاشتې په اخیره کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ په نوم د لاریون او د اسملونا د استیپاګانو ورکولو فیصله هم شوې ده.
د غلام غوث په رپورت کې موردونکو اوریدل چې پاکستان جمهوری غورځنګ د پنجاب په مرکز لاهور کې حکومت زد جلسه کوي. په تحریک کې د شریکو ګوندونو مشران او استاذ لاهور ته رسیدلي دي. خو د حکومت لخوا نه یوازې د امنیت په اړه اندېښنې ښودل شوي، بلکې وایي چې د کورونا وبا له کبله یې اپوزیشن ته د جلسې اجازه هم نه ده ورکړې. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د کورونا په پلمه د دوی تحریک ناکامه کول غواړي. په دې اړه تازه حال اخلو. د مشال لډیو خبریال ځلان یوسفزی دا مهال په لاهور کې دی، د جلسې ځای ته ورغلی دی. ځلان، تازه ستړي مشي وایو او که تازه معلومات راکړي چې دا جلسې وخت د 11 بجې ورکړی، نو جلسه پیل شوې ده یا پیلېږي به؟ څه دغلته تاسو وینئ، څه روان دي؟
سلامونه. زه دا وخت د مینار پاکستان په ګراوند کې موجود یم. مخامخ چې ما ته ښکاري نو ډېر په ګڼ شمېر کې کرسۍ لګېدلې دي، سټیج تیار دی، خو لا هم دلته کې خلک نه دي راغلي. خلک شته دی خو لکه جلساګانه ډکه شوې نه ده، د خلکو تعداد ډېر کم دی. دوی د غرمې وخت ورکړی و چې د غرمې نه به جلسه شروع کېږي، خو داسې نه ښکاري چې دا جلسه د غرمې نه شروع شي. دا به ډېر ناوخته ته ځي، ځکه چې پنجاب ډېره غټه صوبه ده، د ملک د نورو صوبو نه خلک را روان دي. خیبر پختونخوا نه به خلک دې جلسې نه را ځي. نو دغه لاهور ته چې کوم راتګ دی دغه ډېر وخت اخلي، او دغه خلک دا قافلې کې سو دلته کاره شي. نو داسې ښکاري چې تر مازدیګره پورې به دا جلساګاه چې کوم دی نو ډکه شي. په جلساګاه کې دا وخت چې کوم دی نو د ځوانانو تعداد دی، خلک ځای پر ځای باندې چغې نارې وي، د خپل پاټۍ جنډې هم پورته کړي دي، خو دا هم خلک پوره نه دي.
او تاسو څه وینئ ځلان چې دا اکثره د جلسو نه مخکې به د لارې ګودرې بندې شوې، کنټینرې به پرتې وي ځای په ځای، نو دا لارې خلاصې دي، خلک په اسانه کولی شي چې
دې جلسه کې نه نه جلسه کې د حکومت لخوا به یو سخت ورکړي شنو، خو بیا وروسته زما خر حکومت فیصله کړې ده چې لارې نه دي بندې کړي. زه اوس چې سهار راتلم د جلساګا خوا ته، خو په اسانۍ سره راغلم، هیڅ کومه لاره نه بنده، بلکې که موږ وګورو د نورو جلسو په کې دا بدل دي چې پېښور کې جلسه وه، نو دا موبائل سگنل چیز آگے کار نہ کہو انٹرنیٹ کار نہ کہو دل سے کہ موبائل سگنل دے بند جاتا اس طرح بالکل لگے لگی ہے خبر ہی کرنا تو موبائل سگنل لاری ندی بندی ہس کس پتا سو خنڈونو دو حکومت لخوا نشته دی
او امنیت پا لسا چه سگامون پورت کردی دی حکومت یا دی پا خپلا پولیس مولیس تاسوی نی؟
پولیس تا دی دلتا که دا مرسندو داری چی دی رسکی 1122 بم دسپوزر سکواد وانا کسان شکره دی کم دی گرزی سپیدی و سرا پا ریمانی سنگر رالا شکری خود دن نگر جلسانی دنگر چی سنگر و سیکیورٹی تا آگا دا اپوزیشن جمہوری مرزن چکم دے دا آگے خپل انتظامیہ دا جمعیت علماء اسلام چکم رضا کاران دی آگی موجود دی دنن چکم دے نٹول انتظامات آگی خپل کی جلسے اہمیت پاڑا باندی چی کمی مونگ دلتا چی دا شنگن کو خبری اور حکم چیرہ دا دی جلسے اہمیت زیاد پہ دا آگی یا وجہ دا چی یو خدا لاہور دی دا پاکستان مسلم لیگ دن مرکز دے دلتا کی پا پنجاب کی دا دی کارکنان چی دی اگر دیر زیاد تعداد چی دی بلا دا جلسہ بل اہمیت پا دی وجہ ہم دے چی حکومت ہم دے جلسے پا آنا بانے دیر سخت بیان نور کری دی اپوزیشن تے دلکی ور کری جس تاسو خلاف ہم مونگا مقدمی ہوں کو زکر چی دا کورونا چی کنے یو ظل بیاسی ہوا شوی دا و بدا سی حالات کی تاسو دو نغتی جلسے کا ہویا خاص کر پلاہور کی دا نغتی جلسے تیاری دا نو حکومت دا مختلف شرچا کرسے ور کری سوک چی نور دا خوراک انتظامات کی داغی خلق کو خلاف مقدمے درج شوی دی ویلی چی نور خلق کو خلاف مقدمے درج کو خو اپوزیشن بیا ہوئی چی حکومت دا کورونا پا پلما باندے واری چی دا کندا غرزنگ دے جمہوری غرزنگ دا ناکامت کی ہو تا چی کندے نو حکومت یا ریدل دے نو حکومت خپل زور لگو لی دے اپوزیشن کو دونے چی کم
لاہور د مینار پاکستان میدان نه دغه تدن پاکستان جمهوری غورزنګ جلسه کوي نن دیارلسم دی دغه نیټه ور کړی و نو لا هم جلسه پیل شوی نه ده دی خو د غرمې وخت ور کړی و خدا چون میدان هم غټ دی او څنګه چې زلان وویل چې د ملک د بیلابیلو برخو نه خلق قافلې دغه تروانی دي نو دا خای مازیګر یا ماخام دا جلسه پیل شي نو څنګه څنګه چې په دې اړه موږ ته معلومات راځي له تاسو سره به شریکو په دې هیله چې موږ سره اوسئ
دا مشال تر څنګه اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي چې پاکستانی حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي د سیمه تجارانو هم کسٹم ایجنټان له افغانستان سره د تجارت پر وړاندې یو شمېر ستونزو سره ټکوي د دې په خبره چې حکومت یې د ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات ونه کړل نو د احتجاج به وکړي او د غلطه به سوداګریزې چارې وتړي د سیمې او چارواکي وایي د سوداګرو ستونزې پر ځای دي او امنیتي چارواکو سره شریکي کړي هم دي عمر وزیر معلومات را کوي
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو او سوداګرو 13 ورځ غلام خان کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې ورپېښه ستونزې په ګوته کړې او د پاکستان حکومت نه د هواري غوښتنه کړې دوی ویلي چې غلام خان بندر باندې افغاني سوداګر او ډرایوران په ویزا هم د 0.0 نه دیخوا میرام شاته نه پرېدي په بندر یې ګاډي سو ورځې د سامانونو ډک ولاړوي د کلیر کولو لپاره عملي کمی په وجه تجارتي سامانونه ځنډولې شي او یو شمیر نورو ستونزو په وجه د دواړو هیوادونو مابین په غلام خان تجارت کم او سستۍ ښکار دی د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان د غونډې مقصد د ورپېښه ستونزو په اړه خپلو خبرو کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حل لپاره باید ګړندی ګامونه پورته کړي
دا باندې متفقہ فیصله وشوه چې تلین کې 20 تاریخ پرې امیر چې کوم مطالبه دي د حکومت نه ایران شاپره افغانی ګاډی ایر پرسوله آرډر ملاو شوې دي او عمل یې نه دا پر شوا چې ډرایور کنټراکټر را دوت شي په ګاډی نمبر 3 مطالبه دا غو ډرایور سره و ځا پاسپورت چې کوم نی وو سټیزن کارت وی افغان کارت او دا باندې ډرایور ته اجازه ملاو شي په غونډه بارډر باندې اجازه شتاوته امیش په بارډر دا ملاو شي وتا ګاډا کا په خرلا چي لوړوي کا په تورخم لوړوي چې په دا بارډر باندې روشي چې د سره سرکوري اسناد پیراوي په غا باندې دا ګاډر پرېښول شي په ونده بارډر باندې دا اجازه شته چې په کوم بارډر باندې لوړوي ګاډا ونده بارډر باندې کوم قانون لاګو دا هغه د پولیس باندې لاګو شي جوتا یې میش سره ناجیز غا نه کیږي کنه سپورت امپورت ولا ګوند تاجرون دا په متفقه باندې دا ډډ لاین ورکوي
د شمالي وزیرستان کسٹم ایجنټانو مشر صدر حیات وویل چې کستون زه زر حل نشوي نو تجارت به احتجاجن بند کړي
په دې باندې غونډه مش په متفقه باندې فیصله کړي ته غونډه مش تر متفق دي کده سیمټ ټریډرون دي پرچون صدر او می ځنې کسٹم ایجنټ دا ټول مش په دې باندې متفق کیږي کده ټیم په 20 تاریخ پر میر مطالبه غال شو بل وشي کني دنه ورسته مکمل غون پړتال باندې وي قسم ایکسپورت امپورت نشي
د غلام خان بندر سوداګرو د ستونزو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو وپوښتل نو یو لا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې امنیتي ځواکونو مشرانو ته د تجارت په مت کې مشکلات په ګوته کړي نو موړی وویل چې د سوداګرو شکایتونه سم دي یو شمېر مشکلات شته چې په تجارت یې بد اغېز کړی خو تمه کړي چې زر دغه ستونزې حل شي ځکه چې دوی لګیا دي چې د لا چارواکو په دې طرف توجه را وګرځوي غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو شروع کېدو سره سم بند شوی و چې کالونو پس 2013 کال نه پې بیرته تجارت پیل شو خو د تاجرانو په وینا لا هم په مخصوص تجارت کیږي او د ډیرای سامانونو د تجارت لا هم د غلطه اجازه نشته عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید وکیل وایي د مقدمې ګواهان یې یرغمال دی اډوکیټ صلاح الدین پانور مشال ریډیو ته ویلي دا وخت نقیب د وژنې په مقدمه کې عدالت اوریدنې پیل کړي چې گواهان ورته باید وړاندې شي دا په داسې حال کې ده چې د نقیب مسید په ګډون تر 400 زیاتو کسانو په وژنه تورن د پاکستان پولیسو پر یو پخوانی افسر راو انوار د برتانیا حکومت بندیزونه لګولې دي تفصیل د مشال لړیو خبریال نیاز علی راکوي
برطانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راو انوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پر بندیزونه لګولي د بندیزونو ترمخه راو انوار به نشي کولی چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي برطانیا ویلي راو انوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوی چې پکې پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي نخو راو انوار او نبیا د هغه وکیل د برطانیې د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړي خو تیر کال چې امریکای راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړي راو انوار بیا دغه تورونه رد کړي وو پر راو انوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 13 جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د منیر ضلع د پولیسو مشرو داوایي کړی و چې سلور تر هغري د پولیسو په مقابله کې وجلې دي خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړی و د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي ځنی په جیل کې دي او ځنی پکې وس هم مخروران دي د نقیب مسید د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پاور وایي دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اوریدنې کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې چې بارني سمره گواهانو حقوی خپل بیانونه عدالت ته سم ورکړی دي خو نو موړې وای
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو وہ اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں
دی کی وس مسئلہ دادا چې د دې پیخي کوم پولیس عینی گواهان دي حوی يرغمال یا ګرکړې شوی دي چې سلور 15 گواهان دي او دوی د خپل خبرې نه پشا کړې شوی او خپل بیانونه بیرته اخست دي د نقیب مسید د وجنې په مقدمه کې داسې تورونه هم لګولې کیږي چې دغه پیخي گواهانو ته دړکی ورکولې کیږي چې په عدالت کې د راو انوار او د نورو پولیسو په ضد گواهی ورنکړي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د قطر په پلازمینه دوه کې د افغان دولت او طالب مرکچی پلاو په خپلو خبرو کې د درو اونۍ وقفه اعلان کړی دی. دوی تیر ماښام په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه یې سره تبادله کړي او اوس په دې اړه مشورو ته ضرورت لري. د افغانانو په خپل منځي خبرو کې دا دمه داسې مهال اعلانېږي چې دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو نور پړاوونه په افغانستان کې مخته یوسي. دا چې د حکومت د دې غوښتنې لامل څه دی او په افغانستان کې دننه د بین الافغاني خبرو امکانات څومره دي، دا به د اسدالله لودین په دې رپورټ کې وو.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماښام دواړو لوریو په جلا جلا خبر پانو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15 نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبر پانو کې د قطر له قربتوب مننه شوه. خدای کړه کړه نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د هیواد هر ځای کې چې طالبان وغواړي دوی ورته چمتو دي او هغې سیمه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت سره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي. د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینوارې ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلم لپاره ښه دی، ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي، نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه نه.
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغه یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا ده چې د بینللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي او دا په ځای دی چې د مذاکراتو د بهیر سره مرسته وکړي د مذاکراتو د ناکامۍ سبب کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د خالی پر ورځ د خوست قومي مخورو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ښځو د جګړې لښکېلو لور وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې په اړه د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د غونډې بینوالو ټینګار وکړ چې ښکېل لوري دی د سولې په برخه کې د خپلو شخصي ګټو غوښتنو پر ځای د ولس هیلو ته پام وکړي او د هیواد د بدای لپاره د یو لاس شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې لسګونو قومي مشرانو، فعالانو، دینی عالمانو او ښځو په یوه غونډه کې یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې د څلورو لسیزو روانه جګړه دې ودروي او په خپلو کې د سولې وکړي. یاده غونډه په خوست کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوال مولوي فقیر محمد فقیر وویل
صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت دی. نو موږ په ټولو خواونه په دولت، نظام او په ټولو خواونه دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه پوره کړي او د امن د بورا خپل ټول شخصي اغراض شخصي پرمیشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمون پوره کړي.
د سولې په پلوي په دې جوړې شوې غونډه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د جګړې په دواړو طرفونو غږ وکړ چې ټولو اسلامي او بشري مساواتو او برابرۍ ته په کتو دي د خبرو اترو په ټغر کینی او د ویجاړ افغانستان د جوړولو لپاره دي یو لاس شي.
غواړو چې هر خلکو سره موږ صلح او برادري برابري په یو ټغر باندې کینو، خپل د ویجاړ افغانستان د آبادۍ لپاره موږ هڅه وکړو او تلاش وکړو. تپل شوی جنگ دی چې د کوم له طرفه څوک اوبه غواړي، څوک اقلیم غواړي، څوک جغرافیه غواړي، څوک نفوس کړی دی.
د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له درې میاشتنیو ناستو وروسته چې یوازې پکې د خبرو پر اجنډا توافق وشو، دواړه مرکې پلاوي د شلو ورځو لپاره په رخصتۍ تللي دي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد د اجرایه شورا غړي ډاکټر احمد خندان هم دې مسلې ته په کتو وویل:
زه خبر شوم چې په قطر دوحا کې د سولې مذاکرات به فایل رخصت شول. دا ډېره تعصب خبره ده. نو په دې ولس باندې هم غږ هم دادی چې دا ولسونه راپورته شي په دواړو غواړو، هغوی مجبور کړي ته د سولې ته غاړه کېږدي.
په دې غونډه کې د ولسمشر ارشد سراکار وزیر محمد صادق منګله هم چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد له ادرسه خبرې کولی وویل:
زه حاضر یم، زه یو مشاور د ارشد رئیس جمهور یم. که مو ته څوک وایي چې ته حاضر یې، زه یم چې کاش د قچلو خرڅ کوم او سوله دې راشي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږئ، فقط په ولس رحم وکئ. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. مزار شریف ته موږ تللي وو، پیغام یې هم داسې ورکړو چې موږ نه غواړو چې جنوبي شمال سره وجنګېږي او شمال د جنوب سره وجنګېږي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد دا پیغام دی چې موږ صلح غواړو.
د خصوصي دن کې یو ځل بیا داسې مهال د صلح غوښتنې غږ اوچتوي چې په همدې ورځ د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هره سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. خوله دې مخکې طالبانو د افغان حکومت دا ډول وړاندیزونه رد کړي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خبریالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي، په تیرو دیرشو کالو کې په ټوله نړۍ کې تر شپږ ویشت سوه زیات خبریالان وژل شوي، چې پکې شاوخوا یو سل پنځه دیرش پاکستان دي. د رپورټ تر مخه د خبریالانو لپاره د نړۍ تر خطرناکو ملکونو په لیست کې پاکستان په پنځم نمبر دی. پاکستانی خبریالان وایي دوی د امنیت ترڅنګ د روزګار مسلې هم لري چې پر ضد دوی وخت په وخت د اعتراض غږ پورته کوي. حکومت بیا وایي د هیواد رسنۍ ازادي دي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب په غرض ژر د چیکامي سملایته او قانوني مسوده هم د بحث لپاره وړاندې کړي. سراج زهیر رپورټ لري.
د دسمبر په 12 د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ د بلجیم برسلز نه جاری شوی خپل کلنی رپورټ کې ویلي، د کال 1990 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2655 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورټ ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي، چې پکې د پاکستان پنځم نمبر دی. او وایي په دې هیواد کې په تیرو دیرشو کلونو کې یو سل اته دیرش صحافیان وژل شوي. رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډېره اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق له سوای مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست د سینئر نائب صدر افتخار مشوانی نه پوښتل نو هغه وویل
پاکستان پورا ریجن چکم دے دا د صحافیانو د پاره واقعي په دې وخت کې ډېر زیا غیر محفوظه ده او دلته کې صحافیانو سره چکم دے کنه ډېر مختلف قسم مسائل چکم دے هغه تر مخه دي او په دې کې کو ګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکورډي سره سره جاب سکورډي چکم دے هم یو ډېر غټ پرابلم دی او ډېر غټ یو بوراني کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پېښور کې خبریال چې مم شاهد د دسمبر په 12مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وي په پاکستان کې یوازې صحافیان وجل شوي نه دي بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویلو نه هم منکلل شوي.
پاکستان کے رسنوں میں ڈیر نیت قطغن دے خصوصاً عمران خان کے حکومت کے اور ددا قطغن دو ضلع جرنلسان تک دڑکی اور کی جرنلسان تختی ناراضی اور جرنلسان تک نامعلوم ٹیلی فون نہ نامعلوم ہر کو طرف ہم دا سے دڑکی قبائلی سیما چکما دا زمین دا بلوچستان کما سیما چرا زمین ایران سر چکم سرحدی سیما دا تبھی کی سر پر کشمیر کے ہوں
د دې خبر یالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرو نه وستل شوی او دا رنګ کوم خبر یالان چې کارونه کوي هغه ته د سو میاشتو راهسی تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او د خبر یالانو د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړې او د دوی د تحفظ لپاره به ډېر زر قانون سازي وکړي. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
او سوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه د دې ونې په پروګرام کې زموږ همکار ګلیاز د افغانستان او هم پاکستان له ځوانو خبریالانو سره د هغوی پر ستونزو په تیره د امنیتي حقوقو په اړه خبرې کړي دي.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس والی پریته
ما ته د ټرنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې دا
د ځوانانو غږ خبرونه نیخ پنیغا
دا مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه کې ز ساسو کوربه ګل اعظم تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. کډمن ودونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار ولایت کې د دسمبر پر 10مه خبریاله ملاله میوند وژل شو. ملاله میوند له شاوخوا وته کلن رئیس یو ټلویزیون سرکار کو نوموړي په داسې حال کې وژل شو چې نږدې یو میاشت مخکې په هلمند کې د مشال او ازادي راډیو خبریال الیاس دای د دې ولایت په مرکز لخرګاه کې په یو هدفي حمله کې وژل شو. اخوا د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو خبریال قزاوید د دسمبر پر 10مه وژل شو. دا په داسې حال کې دا چې هر کال د دسمبر 10مه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي او دا کال هم لمانځل شو. بلخوا وګورو د بیپول خبرانو سازمان د شمیرو تر مخه په روان 2000 کال کې په پاکستان کې 15 خبریالان وژل شوي. همدارس په افغانستان کې د دې سازمان په خبره 3 خبریالان وژل شوي. خو په افغانستان کې رسنۍ دا وایي چې رسنۍ سره کار کوونکي 10 کسان وژل شوي دي. د ځوانانو په پروګرام کې پر دې موضوع بحث کوو چې په افغانستان او پاکستان کې خبریالان او ځوان خبریالان کوم ستونزو سره مخامخ دي، د بشري حقوقو وضعیت څنګه دي. په پروګرام کې را سره د دوړو خوونه لکه افغانستان او پاکستان ځوان خبریالان ملمانه دي. ننګرهار د اریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل ملمدي. زیارمل صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر زیاته مننه زم په خپل ورتاسي او د مشال رادیو ټول او ځونکو او تخنیکی همکارانو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډیر مننه. لپی خبر را سره ځوان خبريال لحاظ علي هم ملمه ده، لحاظ تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر زیاته مهرباني ګلایو سر، از وخت له دې وخت ټول اوریدونکو ته وایم چې کوم ځای کې دي خوشاله او آباد اوسئ. ګلیا صاحب زما په هغه استادانو کې چې چا چې ماته د صحافت لیک خودلې ده، زما لپاره ډېر متبرې وه چې نن زه دغه پروګرام کې نه.
مننه، ډېر مننه. لحاظ د بحث اغاز به زیانمل سپتا سونه وکړو. کومو ګورو په دې رستیو کې خبریاله ملالې میوند وژل شو، د دین مخ کې د مشال او د ازادي رادیو خبريال الاز دای هم په ننګرهار کې وژل شو. په ننګرهار کې او بیا په مجموعي توګه په افغانستان کې خبريالان جرنالستان کوم ننګونو سره مخامخ دي؟
ډیر مننه. زه خو به لومړی خپل تاثرات شریک کوم، همدغه شی بچ زه تاسو سره خبرې کوم. د افغان وطن یو بل لوی هستي پروین امینی چې د آریانا نیوز او د آریانا ټلویزیون مشهور ویاندو، لس بجې له بده مرغه د ترور خبر خپور شو. پرون چې کومه پیښه شوې وه هغې پسې وروسته د افغانستان یو بل وتلی ژورنالیست هم دا چې خپله ککرۍ د وطن د بقا لپاره نظرانه کړه. په ټوله کې د دغې زنځیري وژنو چې موږ یې وګورو، د الیاس دایی، ورپسې د یاماس یعوش، ورپسې د ملالې میوند، ورپسې دا د آرینا ټلویزیون د یو بل همکار وژل، په لار بار کې خلکو ته غاڼي پوښتنې پیدا کړې دي او ډېر زیاتې تشویش کې اچولې دي. تاسو ولیدل چې ملاله میوند نه یوازې دا چې هغه یو مشهور ژورنالیست او خبریاله وه، هغه د ښځو د حقونو ډېره کلکه مدافع وه، هغه د مدني ټولنو د ادرس نه ډېره مهمه وه، او په دې خاطر چې هغه د جګړه ځپلو افغانانو غږ پورته کولو، هغه د غریبو خلکو سره، د بیچاره خلکو سره کارو، او هغه واځي غوښتل چې ټول خواو ته خیر ورسیږي، وطن ته خیر ورسیږي. هغه د هیڅ اړه او د هر چا وا په ټوله کې نه دا واځي نه دا چې دغه ډول وژنو تر شا د چا لاس دی. کتم د ملالی میوند د وژنې یا د هغه باندې د بریډ مسولیت داعش دغه پرغاړه اخته
وو. حکومت هم دا وایي چې موږ د دې کوم قاتلان دي. افغان دولت هم دا خبره کوي چې نن دا یو خبرو چې افغان دولت دا خبره کوي چې د دوی قاتلان یې د الیاس دایی او د ملالی میوند چې کوم قاتلان دي نیولې دي د دوی په خبره. زیرمل صاحب تاسو را سره اوسئ. لحاظ څنګه تاسو د زیرمل صاحب خبرې واورېدلې؟ په پاکستان کې هم کوګورو د خبريالان ډېر ننګونو سره مخامخ دي، تاسو خپل هم رپورټینګ کوي ګرځي خبريالان، لکه کوم ګورو کوم ستونزو چیلنجونو او ننګونو سره مخ دي؟
پیخ خو تاسو ویلی که دادا پیخی شده دی چه کمی ستون زیدی نه هغا چهر پک پناه ندی. من با حیثیت خبریال دلتا در ریاستی دارو در جبر هم کاریو، در ریاست چه کم بازی نور داری داری هم کاری چه مخامخ مرازی. من در جرائم پیشا خلق هم کاریو، صحافت دلتا در هغا کارو بری حلقو هم کار ده، صحافت دلتا در مالکانو در هم کار ده، بلها اړخونو نه چې موږ وته چې ملټي ډایمنشنل فورسز دي چې هغه د واقع په صحافت لګیا دي، د هغه د اواز د باور کوشش کوي. څوک یې وجني، څوک یې وحي، څوک یې قلم ماتي، څوک یې لیکو دري، څوک یې خبر راکوس کوي. دا هغه ستونزې دي چې د واقع په پاکستان کې په صحافتي دنیا کې د هر قسمه صحافي سره په سمه صورت حال باندې مخ دي. جی
زیرمل صاحب، څنګه لحاظ هم ویل چې په پاکستان کې هم دا حال دی چې که ریاست ته او که نوري خوایدي، په افغانستان کې مونږ ګورو د میډیا او د رسنیو یو کردار دی، ډېر لوی کردار دی. نو په دې کې د یو وخت په وخت اوازونه هم راپورته کوي، نو آیا تاسو سو وجوه سب داسې عوامل علتونه غنې چې صحافیانو سره هم داسې کم پنخه کیږي یا هغه خلاف کاروایی کیږي؟
بیا دا ونه وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې مشترکات چې دي هغه په لار بار کې یو شی دي، مګر په ځینې توپیرونو سره، لکه څنګه چې دوی یو دا ونه وکړه تکرار به راځي. منګه په افغانستان کې مو خاصا کزه د افغانستان د ختیځ نه درته وایم، په ننګرهار کې یا په کونړ، لغمان، نورستان کې لدرې څلورو برخو یا درسونو نه ژورنالیستان له جدي مشکل سره مخ دي. تر ټولو مهمه مسله په دې کې اقتصادي مافیا ده. تاسو پته ده چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات دی، دلته د ځمکو غصب ډېر زیات دی، دلته تور کاروبار ډېر زیات دی، قاچاق دی، او ډېر کله ژورنالستان د همدغې ادرسونو نه په دې خاطر هدف کېږي چې دوی یو کله تحقیق وکړي یا یو گزارش خپور کړي او په هغې کې د دوی شخصي ګټې په خطر کې وي. دلته تقریبا لا ملکو تیفی غوندې حالت دی او هر څوک شخصي وسلوال لري.
صحیح ده زیارمل صاحب، تاسو ډېر مفصل غراکو لحاظ څنګه د زیارمل صاحب خبر وکړله د افغانستان او بیلابیل اړخونه هم بیان کړل. په پاکستان کې څنګه تاسو د یغنه وړاندې هم دا خبر وکړله چې هر خوانه زورول کیږي، د خبرانو ټولنې دی هغه سره یو اوزارم شتا یو اغم شتا د اواز در رسولو، نو اغي با وجود بیا ولی صحافیان هم ما غر پنخه کیږي څنګه چې د نور خلکو خلاف دی بریدونه کوي یا کاروایانی کوي؟
ګلې سره کومه مضمخ کې منلو غوړو د ویب سایټ د صحافت نو نو من صحافیو په مکمل توګه د نشریاتي ادارې د حقیقت مجبورو یو اخبار له خبر ورکول، هغه د اخبار مرکز ول د مالک ته پارا سګران نه و صافي خبر ورکي روزانه په من باندې زبردستي وخت ته خپل په پاکستان کې ټول لوی جماعت بعضي چې کوم ځای پوزیشن جماعت نه دي هغه چې تاسو زموږ خبرونه مبارک نه ورکوي. یو رپورټر په حیثیت زه خبر ورکوم خو خبر زما د اخبار نه لګیدونه مخکې راکول شي، هغه سنسر کړي چې نه دا به نه لګوي، دا د حکومت خلاف دی دا خبر، دا خبر د ادارو خلاف دی دا خبر. نو په هغه وخت کې دا خبرونه چې کوم د نشریاتي ادارو مکمل تابع اوس کوم په پاکستان کې ماته افغانستان سره نشمو ویلې خو دلته صورتحال د خبر ورکول پورې څه حاله پورې خشوي دا چې مکمل خشوي.
زرمل صاحب لحاظ خو خبر وکړه چې په میډیا کارکونکي هم په پاکستان کې زورول کیږي او په دې موجوده حالاتو کې کوم ګروپ لږه موده کې تقریبا شاوخوا 200 کارکونکي د میډیا هغه خپل ادارو چې دی هغه لری کړی دی. په افغانستان کې د خبرانو د سازمانونو د خوندیتوب ادارې هم شته، دغه شان نړیوال ادارې هم وار په وار باندې دوی اوازونه راپورته کوي، نو ولې بیا دومره موثره نه دي؟ آیا حکومت لاړخه دولت لاړخه کمزوري ښکاري او کنه په خپل د صحافیانو چې کوم د ټولنې دي هغه رنګ بیا موثره توګه باندې اواز نه راپورته کوي؟
بالکل د ټولو کسر په کشته ده. خو یو خبره چې زه غواړم باید وای کوم، ما د کوزی پښتونخوا د ملګری شکایت مو اوریدو او غږ ما شکایت مو اوریدلې، مونږ باندې فرض جوړیږي چې لږ تر لږه دواړو حکومتونو ته مو وایو که دوی دواړه حکومتونه رښتینی اراده او صداقت ولري زه ډاډه يم چې وخت به آیا چې مونږ او تاسو په دغه ډول مجلسونو کې شکایتونه نه کوو بلکې خاندو بسره. نو دوی د خدای روی ومني او د دغه انسانانو په خاطر به نور د جګړې ته د پاتې کې
زیارمل صاحب پدې کې یو د پښتنو راپورته کې زیارمل صاحب تاسو خبره مې کټ کړله، خو د کیو خبره راپورته کې چې آیا دغه خبري اعلان یا د د مسلکی کار له وجې په نخ کېږي، آیا د ویرې ترخه خبرولو لپاره په هدف کېږي او کنه د هدفي وجنې دي؟
بالکل په افغانستان کې چې د ورستۍ د ژورنالستانو کومه مرموزه زنجیري لړۍ پال شوې ده، دا خو د شک کېږي چې ګوند دا په خطر کې یا په دوحا کې چې د سولې کمې خبرې روانې دي او ځنی هیوادونو استخبارات یا د جګړې ښکېل غاړې نه غواړي چې کامیاب شي، دا شک دا دی چې ګوند هغوی به دا غږونه په دې خاطر دغه ډول کسان په مخه کوي چې ارج مرض جوړ شي او خنډونه رامنځته شي. ځینې شکونه دا شی دي چې ګوند ښکېل غاړې هڅه کوي چې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ځینې مشهور کسان هدف کړي او ډېرې چغې راپورته شي. ځینې کسان ښایي چې په راتلونکي کې دوی فکر کوي چې دا به د دوی د واکمنۍ لپاره سردرد جوړیږي. نو په افغانستان کې په تیر کې کله چې د سولې خبرې شروع شوې دي ځینې مهمو کسانو په ډېر معمول ډول خپل ژوند بایللی دی. د بیلګې په توګه که موږ وایو د قندار جنرال لازق وایي چې د سولې قرباني دی یا دغسې نور ډېر کسان. نو اصلا زه غواړم دلته یو مهمه خبره وکم، یو پیغام ساتل ادرسه غواړم خلکو ته ورسوم، کینو غواړم ته ورسوم. هغه دا چې زمونږ ورته وینا دا چې مونږ په ملکی وګړو کې راځو، مونږ به دفاع خلک یو، مونږ د قلم خلک یو، مونږ د کیمرې خلک یو، لطفا مونږ مو وژنئ. هر ډله چې غواړي معلومات خپاره شي مونږ خپل معلومات راکړي، مونږ خپل لیدلوري راکړي، مونږ
تاسو موقف مونږ بالکل بالکل
لکه اخلو. نو مون وایو چې په مونږ هیڅ نه کیږي، راځي مونږ پریدای، مونږ ته د ژوند چانس راکړي او د کار چانس راکړي، همکاري وکړي چې مونږ په ګډه
بالکل من سره لحاظ تاسو وزر اعظم او تاسو نړی زیات مننه هم چې تاسو ناروغ هم یې او هغه باوجود تاسو موږ سره په دې پروگرام کې برخه اخلي. لحاظ تاسو دې قدرمنه اوریدونکو هغه هم باوریدلو یو پښتنه هم باوریدله زیارمن صاحب نه هم ما دا پښتنه وکړه چې په افغانستان کې کم داسې عوامل دي چې د هغې د وجې نه جرنلستان بې په نښه کېږي هغه خو بے طرفه هغه د ټولنه ده. په پاکستان کې کوم ګورو کچري اوازونه غلي کیږي نو نورې لارې چارې هم شته پاغه مانی اوازونه بیا هم راپورته شي په سوشل میډیا مانی او په نور ذریعہ مانی. نو آیا اوس پاکستان کې د صحافیانو هغه زورونو لړۍ چې دا هغه کې اوس تاسو څنګه هغه ښکاری کوم شبي دا او کنه او ما هغه په خپل ځای ولاړه ده
نو صحافیانو اوازونه غوچې کوم دي هغه خېږي ګوره تاسو ته پته ده صحافتي انډستري ده په انډستري کې به مالک څوک اخلي کله به مالک اغوستل کېږي دا ټول عمل روان دی. خو تاسو کوم یې زه تاسو ته یو ښکاره مثال د پی ټی ایم پیش کوم. د پاکستان په یو اداره کې د پی ټی ایم متعلق خبر نه چلیږي د هغوی تقریر نه نشر کېږي د هغوی ویډیو نه نشر کېږي بلکې بعضې ادارې خدا سې دي چې صرف هغه د هغې خلاف خبرونه چلیږي. خو د هغې باوجود تاسو ته وګوره چې د پی ټی ایم آواز چې کوم دی د ملک ګوټ ګوټ نه بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسي دا د هغوی د خپل سټراتیجي ده. ما په خیال لري چې دوی وخت کې په پاکستان کې د صحافتي هغه اقدار چې کومو هغه هغه ځای دي اوازونه پورته کېږي څه خلک غلي شوي دي خو د هغې باوجود تاسو فکر ده اوس هم په دې حالت کې د احمد دوراني په شان صحافیان شته د عمر چیما په شان لیکوالان شته د سرل په شان لیکوال شته دی د پېښېکه د مصلحت شکار دي ځکه چې دغه صحافیان تاسو فکر ده خپل ادارو نه ویستلي شوي هم دي خو د هغې باوجود اوازونه روان دي. تاسو دا هم پته ده چې دې وخت کې زمونږ د ملک د ټول نه غټه ورځپاڼه ډان هغه هم د کافي مصلحتونو شکار شوی دی خو د هغې باوجود که موږ د ټول ملکي ورونو داسې ویب سایټ شته دی چې هغه خبرونه چلوي د هغې متعلق ښه خبرونه تر لاسه کړي. کورمی علیزی والا چې راغله د دې کورمی علیزی زه تاسو یو زما لږه موده وړاندې تللم دلته د پاړه چمتني جګړه وه هغې باندې ما ښه ښکلې حالانکه هغه یو ادارې نه چلو هغه یو تعصبي او موږ ورته د چوي چې هغه د شیعه سنی مسله وه هغې باندې خو په هغې باندې باوجود د هغې مالکیت د دواړو فریقو موقف نه واخېسته په هغې مخه ټیک شکل چې دا لانجه داسه ده او ما په یو ویب سایټ کې ورکړه ده په دې وجه مې که څوک وغواړي نو د صحافتي اقدار چې کوم د هغې دپاره لارې بدلې شوي دي روایتي لارې نه صحیح غیر روایتي لارې به خپلو خو د هغې لارې به د صحافت چې کوم اواز دی هغه به ژوندی ساتو. یو عام کس چې اواز کوي نو هغه پروپیګنډه یقین ساتي چې یو عام کس پروپیګنډه اواز کوي هغه پروپیګنډه خو که یو صحافي
دا خبر وکړه چې هغه ډېر خپل یو زمنګ د رادیو د لاري خلکو ته هم دا یو پیغام ورکو چې موږ هم ساس پرشن خلک یو او استاسو आवाज را پورته کو نو د دې څه فرق نشته. زرمل صاحب تاسو بیا موږ د نورو خلکو فریادونه رسو خو د خپل فریاد به تاسو ولې نه کوي
ډیره مننه. اول خو بیا اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا خو هغه پښتانه یو متل کوي وایي چې د ډیوی لاندې تیارې نو موږ خو هغه خلک یو د ډیوی په څیر چې موږ خلکو ته رڼا ورکو او په خپل وجود باندې بیرته د خپل رڼا تیار را خپروي. خو پارته چې دا چې اوس موږ او تاسو لګیا یو دا فریاد دی کنه که مخکې نه اوریدلې خدای دې اوسې فریاد واوریدلو یو بل مهمه خبره دا ده چې په دې کې هیڅ شک نشته که موږ پر اولیت زمانې را ونیسو تر دا اوسه پورې د بیان د ازادۍ لپاره عام کار کیږي او د بیان د ازادۍ د چوپ کولو د فار عام کار کیږي مګر لدی سترګې نشو پټولای چې د بیان ازادي یو فطرتي انساني ضرورت ده. هر څوک چې رب پیدا کړي ژبه ورکړي او دا ژبه به ګویاي موږ په دنیا کې یا واکمن او یا مخالفین په دنیا کې له څومره خلکو ژبه پری کی او څومره مړی به غوتی کی چې دا ژبه بندي شي دا امکان نه لري. نو د دې خبرې نه زما هدف دا دی چې د بیان ازادي یا د غږ پورته کولو سانسور د انسانانو په وجلو باندې نشي بندیدلې بلکې په تفاهم باندې بندیدلې شي. هغه څوک چې ژاړي هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه څوک چې فریاد کوي لازمه ده دا مهمه ده دا چې په یو وشتمه پیړۍ کې هغه واورو او تفاهم ورسره وکړو نه د دې په ځای چې هغه ته موږ لته ورکو. او ډېره مهمه خبره ده دا چې پخوا داسې شوي دي چې د مطبوعاتو یا د رسنیو د غږونو د بندیدو لپاره بیلابیلو لارو نه استفاده شوي
او تر یو بریده به دې کې بریالي و، مګر اوس دا شی امکان ځکه نه لري چې دنیا اوس د یو ورغوي په څیر ده. کداري نیوز د خبریال رحمت الله زیارمل غک چوپ شي، مګر دا خو نشي کولای چې په ټویټر یا په فیسبوک یا په یوټیوب کې په مشتار ادرس باندې د هغه ادرس مخنیوي
وشي.
همدا خبر به هلته یو بل څوک خپور کړي، همدا ویډیو به یو بل څوک خپره کړي. یعنی اوس دا شی ناممکن دی چې د خلکو ژبې دي د بیان د ازادۍ نه بچ پاتې شي. نو په لحاظ راځي چې سره په یو کښتۍ کې سپاره یو او د خپل منزل ته رسیدو لپاره د ورورونو په څیر ژوند وکړو، یو بل ته چانس ورکړو او مخکې لاړ
شو. تاسو دوانو ملمنو تبا استاد خو جهان جهان باندې چې تاسو په دې پروگرام کې را سره برخه واخلې، په اخر کې لحاظ تاسو سره د پیغام لړۍ په دغه حواله سره چې د صحافیانو او د خبريالانو او څنګه دې روډ قدرمنو وردون کې هم خبر وکړل چې تاسو ولې خپل आवाज نه خپل ځان لپاره आवाज ولې نه پورته کوي؟
زه په دې وخت کې ما چې دا ځان د پاره سوچ مې وخت ما ته سوخت نه چې आवाजونه زمنګ د بندولو کوشش کی. د هغې د وجې نه زمونږ او د خلکو ترمنځ یو بېاعتباري هم سیوا شوې ده. یقین مونږ ته کول پکار دي، دا منل پکار دي چې خلک په مونږ هغه شان بېاعتبار نه کوي. خو دې وخت کې که مونږ وګورو نو بیا هم ته وایمه چې د ګل د کټ کولو سره سپرلی نه شي ودرېدلی. ګل کټ کې خو سپرلی به د هغې باوجود هم راځي. خبر چرې هم نه پټېږي، حقیقت او تاریخ چرې هم نه پټېږي، نه به دا پټ شي. یو صحافی هغه ژوندی ساتلی وي او زما د غرور کې د پولي هغه دی د دې غاړې ممبئی تر ټول داسې بلهارو نه زمونږ شته دی چې هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپلو سرونو قربانۍ ورکړې دي او د خبر ژوندي ساتلو کوشش کړی دی.
بالکل، ډېره زیاته مننه لحاظ چې تاسو په دې خپل ناروغۍ کې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. ډېره زیاته مننه. زیارمل صاحب، تاسو د لحاظ خبره هم واورېدله چې موږ به خبر او دغه او ما غره ژوندې ساتو. تاسو به سوال غواړئ؟
بالکل، دا لښکر به روان وي، دې کې به د سرونو نظرانه هم راځي، دې کې به تهدیدونه هم راځي. په دې لاره کې ډېرې لوړې ژورې شته، مګر زه ډاډه یم چې دا لښکر به تر منزله رسیږي.
ډېره زیاته مننه زیارمل صاحب چې تاسو وخت ویسلو او په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستله. کډرونو د مشال اړیو خبرونه ته تاسو غوږی د مشال اړیو ځوانانو غو خبرونه ده. په مومندو کې د ځوانانو د یوې ټولنې فعالیتونو په اړه تاسو سره معلومات شریکو او د دې ارګنایزیشن یا د دې ټولنې مومند زلمی مشر را سره ملمد محمد اعظم خان. محمد اعظم خان، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیره زیاته مننه اعظم خان چې تاسو وخت وسلو او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو موږ سره نیغ په نیغه برخه اخلي. کله راته د خپل د ټولنې د مومن زلمی په اړه وایي چې ولې ستاسو ذهن کې دا یو فکر او د غرالې چې د ځوانانو داسې یو ټولنه پکار ده چې په د مومندو په لری پروتو سیمو کې چې الته بنیادی سہولتونو نشټواله دي او الته تاسو ورورسیږي؟
ډیره مننه تاسو د الله عزت او کې تاسو موږ له دعوت را کړو. زه د ګلایاز ورور ډیره شکریا ده کوم، تاسو ډیره شکریا ده کوم تاسو موږ ته دعوت را کړو. اصل کې ورور خبره داسې و زمونږ کوم د ساحل جوړوي درا دا ډیر رښتا پاتې شو. نو دا غزي نو ډاکټرانو شلو، دا غزي د نو د سکول د سکول خو بالکل دا غزي کې خو د سکول نوم نه یاد کیږي. دا غزي کې زما کم بچی زما کم اولاد زما کم هغه داسې څنګه پخوا اویا کاله مخته خبره و هغه شان شي ته ما غزي کې روان دي. موږ غزي کې معلوماتونه مکلل هر څه مکلل زما دا کوم ډیر
اعظم خان زخم ما غزینه تعلق لرم. نو من کتلی چې په خواب هم کم حالات نو تاسو په نظر باندې وسم هم ما غرنګ حالات تي چې ایس بدون پکې نه راغلي
هغه شانی حالات دي. هغه شانی حالات دي بالکل ایس بدون پکې نشته ری او هغه شانی حالات روان دي.
نو پدې کې تاسو به کوم د ځوانان وای څنګه تاسو ویلي د کی د کوم کوم ځکه چې تاسو اوس پدې رستو کې الته میډیکل کیمپ هم لګولې وو او نور کارونه هم تاسو کوي اغه زی ته ورځي ځکه چې څنګه تاسو په خبرو کې ویلي چې تر اوسه پورې الته روډ نه دی ورغلې اغه نور سہولتونه په خپل ځای باندې. خو الته ستاسي د ځوانانو څنګه فکر او دغه ذهن شو چیرې په کار د چیرې د دې لپاره مونږ کار وکړو
دا غزي مزه فکر بدی سره له مونږ سر به وکړل دا سی سب مکلا و غصبی ماشمان بچی مگو قتل دا غو دا مستقبل سوجا مکلو دا غو دا تعلیمون سوجا مکلو دا غیر دینی تعلیمون سوجا مکلو دے دا غیر اسپتال دا غیر کم مریضان کم بیماران دی دا غزی خونا اسپتال اشتری دا غیر دا گلی مسئلہ دا مجدرانو مسئلہ دا غزی روگلو دا غیر مکلو مو دا خپل جوان یو تیم جو کلو اگر منگا ویل فیل اگریزیشن جو کلو او موږ راووتلو یو جذبې سره او هغه جذبې سره موږ خپلو کې یو اتفاق وکړلو اوس پورې موږ سره دا کومه خرچه موږ کوو دا کومه ډاکټر ډاکټر تاج محمد شولو
پدې ټولنې کې تاسو سره څومره غړي دي څومره ځوانان دي او څنګه تاسو خپل دا کارونه ترسره کوئ
دا موږ سره خو ازیر وخت کې موږ سره ازیر وخت کې موږ سره 300 کسان دي
ها
300 کسان دي او هغه چې کومې فیملې دي فیملې هغه ازیر وخت کې 270 فیملې دي هغه ذکر دي او 270 فیملې لپاره موږ راشن ورکړو غوړي اڅه پک جزره موږ ورکړل
نو په دې کې تاسو به تاسو سره د حکومت سره مرسته هم شامل ده او کنه
نه 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 حکومت موږ سره بالکل دغه نشتره باقی دا موږ د حکومت لا موږ تللو لا درې پیری موږ ته کې جوړ کړلو موږ حکومت ته ډی سی دا موږ درخواست ورکړو چې موږ ته لفی راکا هغه ځی حالات هم داسې خراب دي موږ دا هغه ځی کوم کمانډر وو هغه ته موږ درخواست ورکړلو موږ د ډی پی او ته درخواست ورکړو چې موږ ته لفی موږ دا هغه ځی تنظیم موږ ته برابر کړي نن سبا دا هغه ځی حالات هم ډیر خراب دي هغه ځی کې چیک پوسټ کې موږ په عزت کې ته موږ هغه ځی کې موږ ایثار کړلو زما خپل خاور ده زما خپل وطن دی زما خپل خاور کې ځی دوله ایثار کړم مال نشته
تاسو دا هم وای چې په منګو ګورو مومند کې تاسو د اساخیلو او د جلوبی دری خبره کوي خو تاسو په پلان کې لری چې د مومندو نورو هغه سیمو ته چې هغه هم د دې سہولتونو نه یا د بنیادی سہولتونو نه به برخې دي نو البته هم تاسو خپل مرستې ورور سوي
مونږ به انشاء الله اغه ته ځان ورستې ځان به ورسول تا زه خو بدی مت افسوس راځي کنه سینیٹر صاحب لمنګ ګلابنیو دا غزي ایم ان ای لمنګ ګلابنیو دا غزي ایم پی لمنګ ګلابنیو دا غزي ایم پی دی هغه معلوم زیدې ایم ان ای دی هغه معلوم زیدې سینیٹر صاحب دی هغه معلوم زیدې هغه زما دي تاخير کوم له توجه نه ورګي څه نه ورګي زما کوم تلخاري زما تاخير کوم تلخاري دا دي کوم له توجه ورکړي دا صافي ته وګوره صافي کوم ته وګوره غول ته توجه ورکړي دا زما تاخير کوم له دي خلکو توجه ورنکلا
اعظم خان د بيداري لپاره په ځوان کول کې ستاسو کمې داسې پلانونه لري چې دا ځوان کول په بره وطن کې آباد دي او په پېښور کې آباد دي په غو کې د بیدارۍ لپاره څه تاسو پلان لري کنه
زمونږ دا ځوان کول په پېښور کې آباد دي او هغه ځای کې آباد دي او موږ هو دا سوچ دي دا چې دا ځکه زمونږ دا کوم حکومت دی دا ځای کم نظامیه دا غوډری کنه زمونږ د بیزی کوم زمونږ د اساخیر کوم دا وطن خري دا غوډری زمونږ کوم د ځوانانو نو څه شي ویډیو د ځوانانو کوم سوچ دی دا هغه دي چې موږ یو د پولیس اعلان کړی دی او پولیس هغه دي چې موږ یو پولیس به وردو موږ خپل د نوجوانو خپل جب خلغه وای
ال تخوس دا نظام تل دی کو ګورو منتخب استازي هم هغه زینه راغلی دي نو هغه د کار نه تاسو مطمئن نه
موږ خو دا غیر زکه مطمئن نیو دا ما خو د سین زی موږ مطمئن نیو زکه موږ را پاسې دل چې موږ مطمئن وې موږ به را پاسې درې وې او موږ به د حکومت سره څنګه څنګه ولاړ وې موږ مطمئن نیو زکه موږ را پاسې دلو او دا خپل کوم خدمت موږ خپل کوو
خو چې څنګه تاسو دا د ویلفیر ارګنایزیشن دی د دې غړو برخه شاوخوا 90% ده او بیا د 10% تاسو د نور زینونه راغونډوي په اعظم خان په اخر کې د ځوان کول لپاره تاسو سره پیغام لري د بهسه د دې ارګنایزیشن د مشر پتوګه د دې تنظیم سره پیغام لري
د ځوان کول لپاره خو موږ دا یو میسج کوم اصل خبره د تعلیم ده د تعلیم حاصل کی او تعلیم ته توجه ورکړي او هغه غړو په څو باندې راشي او خو خزینی مانی راشی او مستقبل پارا خپل ځان لړا کی او د خپل قوم لړا کی او د قوم خدمت وکي
صحیح ده. اعظم خان ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستل او خپل سرګندبونو اظهار مو کو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. کله به موږ د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونې ته تاسو غوږ وای. هم دې سره دا پروګرام د ځوانانو غږ رنګاړو. خپل کوربه ګلایسته اجازه ورکړي. خو د مشال رادیو خبرونې به تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.